آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق حکومت له اسلامي دولت ډلې د سیمو د بیرته نیولو د هڅو په لړ کې د فلوجي ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه ښار له 2014 میلادي کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دی. عراقي چارواکي وایي دغه ښار بیرته نیول به له دې سره مرسته وکوي چې په انبار ولایت کې ژوند بیرته عادي بڼه غوره کړي. د امریکا په مشه ائتلاف هم د دغو عملیاتو هوایي ملاتړ کوي. تحصیل د نوریاس نوري په راپور کې
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادی پرون ناوخته په ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجه د بغداد د لویدیځ په 15 کیلومتره کې پروت دی. هغه وویل دغه عملیات به پوځ، پولیس، د تروریزم ضد ځواکونه، سیمه ایز قبایلي جنګیالي او د ملیشو ائتلاف چې اکثره غړي یې شیعه‌ګان دي پر مخ وړي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په عراق او ګاونډي سوریه کې پر داعش بمباري کړې په دغو عملیاتو کې د ښکېلو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. فلوجه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی وسلوالو یو مرکز و، لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې اسلامي دولت ډلې لاندې کړ. د عراق پوځ، پولیسو او ملیشو چې د ائتلاف د هوایي بریدونو له ملاتړه برخمن دي فلوجه ښار د تیر کال له وروستیو رئیس محاصره کړی او اوسیدونکي یې هم واکمن سخت دریزي له 2 میاشتو راهیسې نه پرېږدي چې له دې ښاره ووځي. د پوځ د رسنیو څانګې په یوه ټلویزیوني بیان کې وویل هغه کورنۍ چې نشي کولی له ښاره ووځي سپین بیرغونه د پورته کړي چې ځای یې معلوم شي. د سیمه ییزو شورا مرستیال فلیح العیسوي وویل د ملکیانو لپاره به 3 دالانونه پرانستل شي او هغوی به په 3 کمپونو کې ځای په ځای کړي. هغه پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې له 15,000 زیات ملکیان په فلوجه کې پاتې دي. په دغه د فرات د سیند په غاړه ښار کې له جګړې مخکې شاوخوا 3,000 کسان اوسېدل. د عراق د صدراعظم ویاند سعد الحدیسي وویل د دغه ښار ازادول به په انبار ولایت کې چې داعش تقریبا په 2014 میلادي کال کې په بشپړه توګه نیولی و د عادي ژوند له بیا جاري کېدو سره مرسته وکړي. د عراق صدراعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له داعش ډلې د ځینو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مورد کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیځ په 380 کیلومتره رتبه ښار ګوټی له دې ډلې ونیو. داعش ډله لا هم د موصول ښار په ګډون د عراق په شمال او لویدیځ کې پر ځینو سیمو کنټرول لري.
د ازادي راډیو خبری ساعت
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د ترکیه په استانبول کې د بشر پالنې په نړیواله غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر دولتونو مرستندوی ټولنو او نورو ژغ وکړ چې په نړۍ کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله د میلیونونو بې ځایه شویو کسانو د ستونزو هواري ته سمی او اوږدمهالې حل لارې ولټوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر دولتونو د سوداګرۍ چارو پر مشرانو مرستندوی ډلو او مرستندویانو غږ وکړ چې تر 2013 کال پورې د هغو خلکو د شمیر د کمولو لپاره ژمنه وکړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او هغه د نیمایي تراکم کړي. هغه په استانبول کې د بشر پالنې سرمشري ته دغه راز په پرانیستون کې وینا کې وویل چې موږ دلته یو چې یو بل ډول راتلونکی جوړ کړو. زه تاسو هڅوم چې ژمنه وکړئ چې تر 2013 کال پورې به د کورنیو بې ځایه شو شمیر نیمایي ته راکموي او هم به د کډوالو او بې ځایه شو خلکو لپاره د مسؤلیتونو د مساوي ویشلو پر اساس ښې او اوږدمهاله حل لارې لټوي. د نړۍ د شاوخوا 2 هیوادونو مشران په دغه 2 ورځنۍ سرمشیزه کې چې خبرې به د هغو خلکو اړتیاو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو څرخي چې جګړو او طبیعي پیښو زیانمن کړي راټول شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سرمشیزې ته په وینا کې وویل چې هیواد د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په عادلانه توګه د بار د ویشلو غوښتونکی دی. که د کډوالو دغه بهیر دوام وکړي، که هغه سوریایان، عراقیان یا نور خلک وي، موږ به د دغو خلکو پر مخ چې له بیرلي بمونو تښتېدلي هغوی ته چې جدي ګواښ متوجه دی هیڅکله هم خپل ورونه ونه تړو. زه غواړم چې پر دې مسلې ډېر تاکید وکړم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د بشري مرستو په برخه کې ډېرې ژمنې شوي خو پروژو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دا لومړی ځل دی چې د ننني عصر د ورځنیو ستونزو د هواري په مقصد د بشر پالنې دا ډول سرمشري جوړیږي. ملګرو ملتونو هغه بشري ستونزې چې نن نړۍ ورسره مخامخ ده له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ناوړه ستونزې بللې دي. د اسرائیل له مخې اټکل کېږي چې په نړۍ کې 125 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې جمله کې شاوخوا 80 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان هم شامل دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله وښوده چې دغه سرمشریزه به د یو نوي پړاو پیل وي. هغه له ډېرو هیوادونو وغوښتل چې د عاجلو مرستو بار ته اوږه ورکړي. ترکیه په خپله خاوره کې څه باندې 3 میلیون کډوالو ته چې اکثره یې د سوریې د کورنۍ جګړې څخه تښتېدلي ځای ورکړی چې دغه شمېر ته په پام سره په نړۍ کې د کډوالو د کوربهتوب له پلوه دا یو لوی هیواد بلل کېږي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د خبرونه په دوام کې الیاس دایی د هلمند ځانګړی راپور وړاندې کوي. د لړۍ فساد ته ځانګړی ده، خو مخکې تر دې د دې خبري خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه څرنګه چې امریکا د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وړاندې وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتونو د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د مړینه افغانستان ته د سولې د راوستلو په هڅو کې یو مهمه پیښه وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د چابهار بندر د پراختیا پروژې موافقه لاسلیک کړي. د وروستي راپور له مخې دا موافقه لاسلیک شوې ده او جمهوری ریاست وایي تر هغه چې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نوي کړی، د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به بندې وي.
د هلمند استناف څرنوال په عام محضر کې د خلکو یوې لویې غونډې ته د 130 کسانو هغه نوملړ خپور کړ چې په اختلاس او د مځکو په غصب کې دوسیه لري.
لکه په هغې کې د توید امیر رئیس موږ ته موضوع راغلله او اسناد موږ سره موجود دي چې یو نیم
څرنوال په دې غونډه کې د خلکو له خورا تود هرکلی سره مخامخ شو. د فساد او غصب په تور د هر تورن تر نامه اخیستلو وروسته د خلکو نارې او چیغې پورته کېدې او د څارنوال د دې کار ستاینه یې کوله. څارنمل فضل سلطان سپید ازادي رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې کسانو کې 25 د ادارو رئیسان، ولسوالان او د ولسوالیو امنیت کمانډان او ځینې نورې د لوړې او کښته رتبې مامورین دي.
زموږ چې څنګه همدا وظیفه ده او هلمند په نامنیو کې د فساد ډېر رول ادا کړی دی په همدې اساس باندې، د دې په خاطر چې زموږ دنده ده د ولس غوښتنه ده. موږ د فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده او موږ دا کار لومړی د الله رضا په خاطر دا کار مخې ته وړو چې الله رب العالمین په دې کار راضي کیږي. او دویمه دا ده چې هلمند په نامنې کې مخکې داسې ډېرې پیښې شوې دي چې تقریبا 50% دغه ناخوالې په هلمند کې د فساد له وجې وي. نو په همدغه وجه به موږ کلکه مبارزه شروع کړې ده او خپله مبارزه کلکه لرو.
دا لومړی ځل دی چې د هلمند په کچه 25 لوړ پوړي مسؤلین د غصب او اختلاس په تور څارنوالۍ ته معرفي کیږي. خلق وای د رشوت اخستون کې په ضد کلک مبارزه ته اړتیا ستنو دغه کسانو په ضد هم کوټلي ګامونه پورته سي چې رشوت ورکوي. اداري فساد، کاغذ پراني یا بیوروکراسي او کمزوري اداره کوونکي په عادي ډول حکومتداري لمن زګوړي او نامنوي ته زمينه برابروي. د هلمند ادبي بهیر مشر سید محمد حیرت وای تر غوچ د فساد په ضد مبارزه کې هغه لوړ پوړي کسان محکمې ته راکښ نه سي چې په لوړ کچه اختلاس کلاس لري. خلق د حکومت لخوا د فساد په ضد په پیل سوی مبارزه باور نه سي کولای.
عدلی او قضایی ورگانونو کې یو څه تر یو بریده پورې شفافیت رامنځته شوی دی او دا هڅې یو څه ګړندۍ شوي دي. د خلکو هیلې یو ډول ژوندۍ شوي دي. نه، دا هم کافي نه دي. باید په هغه اندازه چې څه چې په قانون کې لیکلي دي هغه په درست او صحیح ډول باندې تطبیق شي او تر څو چې په ټولنه کې پر زورور قانون تطبیق نه شي کمزوري هیڅ وخت غاړه ودی ته نه ایږدي چې پر هغه قانون تطبیق شي.
د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2014 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې څلورم فاسد هیواد پیژندل شوی دی، خو په 2015 میلادي کال کې یو نمبر مخته ولاړی او د دې ادارې د کلنی راپور له مخې د دنیا دریم مفسد هیواد اعلان شو. د شفافیت دغه نړیوال ادارې د فساد د زیاتېدو یو لامل د افغان حکومت لخوا د اداري فساد په ضد د کلکې ارادې نه موجودیت بللې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اداري فساد په ضد روانه مبارزه ناکافي بللې ده او د اداري فساد موجودیت د شرم وړ بللې ده. که څه حکومت په ځینو وزارتونو کې ډیر ژر د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې د پیل خبر ورکړی دی، خو سوال دا دی چې ولې افغان حکومت په خپل یو نیم کال عمر کې ونه سوه کولی د اداري فساد په ضد کوچلي ګامونه واخلي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نوید وطنوال وایي دا چې په دې برخه کې کار نه دی سوی، یو لامل یې پر چوکیو او وزارتونو د حکومت د مشرانو چیرې او مصروفیت و. وطنوال ازادي راډیو ټول د نظامي ادارو په چارو کې د فساد او کاغذ پراني موجودیت د عامو خلکو زړه د حکومت څخه مات کړی دی.
یو خو په هلمند کې ناامنی، یو بود یې موږ کاچا کولی شو، دویم بود یې اداري فساد کولی شو. اوس تاسې وګورئ په جنګ کې اداري فساد، په مرمۍ کې اداري فساد، په پولیس کې اداري فساد، د دوی په تشکیل کې اداري فساد، دا شی ټول موجود دی. دغه لاملونه دي چې د هلمند جګړه ورځ تر بلې مخ ته ځي، کابو کیږي نه.
که د دولت په ملکي ادارو کې د فساد له امله د هلمند د اکثر اوسېدونکو فیصد راغلی دي، نو په دې وروستیو کې د اردو او پولیسو اړوند یو شمېر قراردادونو کې هم د پراخه فساد خبرونه ورکول کیږي. ځینې کسان په دې اندي چې په هلمند کې د روان جنګ سره د ځینو کسانو ګټې تړلې دي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په قراردادونو کې پریمانه پیسې په لاس ورځي. خو د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د امنیه قمندانۍ اړوند ادارو کې اداري فساد ورک شوی دی. سرجنګ ازادي راډیو ته وویل اوس قراردادونه په مرکز کې کیږي او همدا په قراردادونو کې د فساد د مخنیوي لامل شوی دی.
ټول فساد په قرارداد کې کیږي. مخکې د دې نه ډېر دلته د مشرانو لاسونه و چې دام یوه نوه د اداري فساد ده، ډېرې مځکې غصب کېدلې چې دام د اداري فساد یوه نوه ده، په خلکو بې جایه ظلمونه او تیري او قتلونه و، دا هم اداري فساد ده. دغه ټول چا به خپلو خپلوان راوستل مقررول به دا تر 50 درجې پورې کچه کته راغلې. فساد صرف د پیسو اخیستلو ته نه وایي، فساد 102 ناوې لري چې ما خپله د فساد په اړوند یو څه لیکلي دي او هغه څو نوې لري. دغه ده چې یو زه راځم دلته او له ځان سره قوم خیک راولم، دا هم اداري فساد ده.
په دولتي ادارو کې په خاص ډول عدلي برخه کې پراخه فساد خلک اړ کړل چې د وسلوالو محکمو ته مراجعه وکړي. سره له دې چې وسلوال طالبان معلوم قضایي ځای او سیستم نه لري، خو اوس هم په دولتي ادارو کې د موجود اداري فساد او کاغذ پراني له امله ګڼ شمېر خلک وسلوالو ته مراجعه کوي او خپلې دعوې د هغو محکمو ته وړاندې کوي. د لشکرګاه ښاري اوسېدونکي چې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو کې د موجود فساد له ویرې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې ده، وایي د یخې فابریکې پر سر یې دعوه د مدعی علیهي سره په مشوره نوزاد ته یوړه او د هغه ځای یې د پاکستان د کوټې ښار ته انتقال کړه چې تر یوې میاشتې ځنډ وروسته ده برات واخیستی او دعوه یې هم په پوره عدالت وګټله. هغه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول که یې د حکومت محکمې ته مراجعه کړې وای باید د یوې فابریکې قیمت په رشوت کې ورکړی وای.
ما چې خلکو سرګردانۍ ته وکتله نو زه مجبوره شوم، ما چې د خپل سیال سره دعوه وه هغه بېرته راوګرځوم. هغه ته مې زارې وکړه، هغه مې دې ته راجعه کړه چې باید د طالبانو محکمې ته ولاړ شم. زه ولاړم نوزاد ته، هلته مو طالبان د مشرانو سره خبرې وکړې، هغه واستولم کوچ ته. یو میاشت تېره شوله په دې مابین کې کور ته مې پلار راغلم، بل پله چې ورغلم دوا خلاص شوې وه او د یخې پاپریکا مې وګټله. اوس که محکمې ته ولاړ شي د یخې د پاپریکې یو قیمت به په رشوت ترکې. نو حکومت باید مشکل حل کړي، د فساد مخه باید ونیسي تر څو به کوټې ته زغورو.
تېر لمریز کال افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو پر یو محبس ځانګړي عملیات وکړل او په لسګونو هغه ملکي کسان راخوشې کړل چې د وسلوالو په محکمو کې حقوقي او جنایي دوسیې درلودې. په دې محبس کې د افغان ځواکونو یو شمېر هغه سرتېرو هم زندانی ول چې د وسلوالو سره د مخامخ جګړو پر مهال اسیر شوي ول. د معلوماتو له مخې یادو زندانیانو په خپله خوښه دوسیې طالبانو ته وړي. د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2015 کال راپور ښیي چې افغانستان د 16 نمرو څخه د 11 نمرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته 168 ځای لري. د هلمند والي حیات الله حیات هم د اولس او حکومت ترمنځ رامنځته شوې فاصلې او ناامنیو یو لامل اداري فساد بولي. شغل آیات ازادي رادیو ټول په هلمند کې د مځکو د غصب تر څنګ د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې هوډ لري او تر دې دمه د رئیسانو او دولتي مسؤلینو د دوسیو د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده چې په بېلابېلو وختونو کې څارنوالۍ ته معرفي سوي دي.
یوه بیروني سوله ده چې د هغه چا سره چې مصالح د موږ مقابل کې جنګیږي هغو سره سوله باید وشي، او یوه سوله موږ داخل کې ضرورت لرو، هغه په څه معنی چې موږ د فساد د ځمکو د غصب او د نورو اجتماعي بې عدالتیو په مقابل کې باید سوله وکړو او هغه له منځه ویسو.
کله یوې خوا د هلمند ډېر اوسېدونکي د نامنویو څخه رنځوري او رنګونه یې پر ځای نه دي، له بلې خوا په حکومتي ادارو کې د فساد له امله په حکومت بې باور سوي دي. دا له معلومه نه ده چې هر کال څومره وګړي څومره پیسې د رشوت او اختلاس